څنګه کو له بل پښتنه نکو زما د مېرمنې نوم لیما ده او دوی لونې لرم ایوا تیران میشي بل تلوسه
به امید ای که با اظهارات شما افغان ها تشویق شوند از گرفتن نام خانم های خود نشرمن و افتخار بدانند.
ډیر مننه زرغونه منګل. قدرمن اوریدونکو تاسو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې. افغان امنیتی چارواکی وایي چې ژر به د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته واورئ. د افغانستان حکومت نن مرستندویو هیوادونو ته د خپلو ژمنو راپور وړاندې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د سوریې اوربند مهم ګام وباله. عراقی قوماندانان وایي په موسل کې د داعش ډلې بشپړې ماتې ته نږدې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت به نن یک شنبه د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له مرسته کوونکو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. نړیوالو مرستندویانو د 2016 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د مرستو د دوام پر شرایطو د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې مشروطه ژمنه وشوه. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالو یو لوی شرط و. د مالیه وزارت وایي د څارنې او همغږۍ بورډ غونډې ته چې ولسمشر محمد اشرف غني او د ملګرو ملتو ځانګړی استازی تادامي چې یاماموتو ګډون پکې کوي د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازی هم وربلل شوي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو کار پیل شي. په دې وزارت کې د سالنګونو د لوی لارې رئیس محمد رجب نشاط پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل د نوي تونل د جوړولو کار به شپږ ویشت میاشتې وروسته پیل شي، خو تخنیکي کارونه یې د قرارداد له لاسلیک کېدو سره سم پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې له ام سی سی یا ماري لیبون کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالي به د سه شنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک وایي چې په داسې تاریخي لوبغالي کې د نړۍ د کرکټ له ډېر پیژندل شوي ټیم سره لوبه افغانانو ته د ویاړ وړ او امتیاز دی.
نارس یو تاریخی لوبغالی ده، ډېر پخوانی لوبغالی ده. د کرکټ دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه به هم یو تاریخي لوبه وي، وایي په دې چې په میلبورن یا ایم سی سی کرکټ لوبډله کې به کرکټ د نړۍ تکړه او وتلې څېرې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه غړي حمید حسن او محمد نبی ساحل په ایم سی سی کې لوبه کړې ده. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د عراق پوځي قمندانان وایي چې په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختریزې ډلې ماتولو ته نږدې شوې دي. د دې سختریزې ډلې غړي ویلي چې تر مرګه به په موسل کې وجنګیږي. په عراق کې د ګډو عملیاتو قمندان پرون شنبه وویل چې ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په لنډ وخت کې به د دجلې سیند غاړې ته ورسیږي. یو امریکایي جنرال له بغداد په ټلیفوني مرکه کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ډېر ژر شایع د بری اعلان وشي. ویل کېږي چې په موسل کې د داعش سلګونه وسلوال پاتې دي او په زاړه ښار کې تقریبا یو کیلومتر مربع ځمکه په لاس کې ده. وسلوال په سیمه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. له دې عمله د امریکا الوتکو ته ګرانه ده چې د هغوی تر اولکې لاندې سیمې بمباري کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي هغه اوربند چې ټاکل شوی دی د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. اچ آر مکمستر پرون شنبه وویل ټاکل شوی دی چې د سوریې په وخت د نن یکشنبې د غرمې له 12 بجو اوربند پیل شي. د اوربند د امریکا لپاره لومړیتوب وباله. ویویل د ټرمپ حکومت پر هغه پرمختګ چې د اوربند په برخه کې شوی تشویق شوی دی. مک مستر دا هم ویل چې امریکا د داعش ماتې د سوریې د جګړې له پایته رسیدو سره مرستې د خلکو د کړاوونو له کمولو او خپلو کورونو ته د بې ځایه شویو خلکو په بیرته ستنولو کې مرستې ته ژمنه ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن یک شنبه اوکراین ته په خپل لومړني رسمي سفر کې کیف ته ورسیږي. دی به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وویني. ټیلرسن وروسته له دې اوکراین ته ځي چې د جی شل په سرمشیزه کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي، سره له دې چې ټرمپ له پوتین سره خپله کتنه فوق العاده وبلله، خو د حکومت لا هم پر روسیه بندیزونو ته دوام ورکړی دی. امریکا پر روسیه وروسته له دې بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له یمن، سومالیا، جنوبی سودان او نایجیریا سره د 350 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. دا ژمنه د جرمنی په هامبورګ ښار کې د جی شل د هیوادونو په غونډه کې اعلان شوه. امریکا د نړۍ تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد دی. او د ترکیه د اپوزیسیون مشر کمال کیلیچ داروغلو غواړي چې سبا دوشنبه د عدالت په نوم د یو میاشتنی لاریون په پای کې خلکو ته وینا وکړي. په دې لاریون کې چې له انقره تر استانبول پورې وشو په زرګونو کسانو ګډون وکړ. د جمهوریت پال ولس ګوند مشر کمال کیلیچ داروغلو نن یک شنبه وویل چې د هیواد په عدلي سیستم کې د پریمانه بی عدالتیو او اداو په څرګندولو کې مرسته وکړه. د پلویانو وویل لاریون چې د جون په 15مه له پلازمینې انقره پیل شو د دې لپاره تنظیم شوی چې د جمهوریت پال ولس ګوند پارلماني غړیو پر نیولو او د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سیاستونو اعتراض وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اته بجې او و دقیقې شوې. که د دې خبرونه په دوام کې را سره وي نو وابوري په کندز کې امنیتي چارواکي وایي ژر به په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي.
ناخوالی دی او دلته د کلی کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې شل نفره دېرش نفره راغلي دي ناستي.
ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د سرپرستو وزیرانو پر ځای خپل کاندیدان ورمعرفي کړي. حکومت وایي
دغه د دند یو ځانګړی عمل هم دغه دی تر څو غوړه کسان د کاندید وزیرانو په صفاتو کې جرګې ته معرفي شي.
د جلال آباد ښاروالي وایي د کال په دوهم فصل کې و اویا میلیون افغانۍ مالیه ټوله کړي، خو ښاریان وایي چې زورواکان مالیه نه ورکوي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو په شمار یو زورواکي چې وشي هغه بیرته چارواکو ته راځي کی.
د خوست ولایتي شورا غړیو د هغه سړک د پرانستل کې دوه غشتنه وکړه چې خوست ښار له څول سوالي سره خلوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې تاندې څنګه یو حقیقت سره خبرونې هم لرو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پلان لري. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي په خان آباد ولسوالۍ کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قتلونه او غلاوې کوي چې د خلکو ورځنی ژوند او د کندوز تقار لویه لاره د مسافرو په مخ له خطرونو ډکه کړې ده. د کندوز امنیت قومندان وایي چې ډېر ژر به په سیمه کې پوځي عملیات وکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندوز امنیه قومندان وایي په نږدې وخت کې به په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سي. جنرال عبدالحمید حمیدی بیګا له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې د دې عملیاتو د پیل دقیق وخت څرګند نه کړ، خو وایي منل چې په خان آباد کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو کې وسلوال طالبان او هغه غیر مسؤولي وسلوالې ډلې لاس لري چې د وسلې په زور ګټه کوي.
نیروی امنیتی دفاعی مستقر در کندوز مصمم بنی چې
جنرال حمیدی وایي د ټولو امنیتی ادارو په ګډ پلان کې پریکړه وسوه چې خان آباد ته اضافي ځواکونه واستول سي، څو هغه کسان ونیول او قانوني ادارو ته معرفي سي چې په خان آباد کې جنایتونه پیل کړي دي. بېل شکه دا هم مستوال مخالفان دي او هم هغه فرصت طلب خلک دي چې په ټوپک ګټه کوي. په دې کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې مخکې د پاڅون کوونکو په نوم وسلې ورکړې شوي وي. خان آباد ولسوالی کندوز ښار ته لنډه پرته ده او په وروستیو دوو کلونو کې دوه وارې د لنډې مودې لپاره وسوالو طالبانو نیولې وه. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه د جمعې په ورځ د خپل سره وسوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شپږ ملکي کسان زخمیان شو. د رپورټونو په حواله داسې نه ګڼل کېږي چې دا ډلې له وسوالو طالبانو سره تړلې وي. د خان آباد یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له هغه راهیسې د ولسوالۍ بازار تړلی دی. د خان آباد یو اوسیدونکي الانور د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې غیر مسؤول وسوالو ژوند اوربانی تریخ کړي او له حکومت یې وغوښتل چې له خلکو سره مرسته وکړي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ عوامونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلی کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغه باندې هر کور باندې شل نفره ډیر نفره راغلي دي ناستي او هغه باندې ډوډۍ اواره کړي دي او څوک مو आवाज نه اوري.
د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د وضعیت حتی د خپلو کورونو او سیمو پرېښودلو ته مجبور کړي دي. خو د کندوز امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ښه کولو لپاره په پلان کې لري چې اضافي پوستې واچوي، امنیتي ګزمې زیاتې کړي او د مشکوکو کورونو تلاشي به پیل کړي. د کندوز امنیت قمندان څرګنده کړه چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د علي آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ لار پرانستې ده او خلک په آرامۍ تګ راتګ کولای شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په دولتي ادارو کې د سرپرستانو پر موجودیت سربیره د سترې محکمې د دریو غړو د کارموده هم پای ته رسیدلې ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
ولسی جرګې د پوخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه ویل. په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولې ده.
از اعضای محترم کابینه را به سرپرست
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه سباند یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول د قانون خلاف دي.
دا په داس حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ په خوا تر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پېټرولیم او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلې وو. خو ولسی جرګې خبرداري ورکړې وو تر څو چې د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پیژندل شي، یوازې دغه درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کې نږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 20% بودیجې د نه لګولو له امله استیزا کړل چې په نتیجه کې وو وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشری ماڼۍ بیا هم د تیر پسیر ډاډ ورکوي چې په دې حق له ډیر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیغه د دند یو ځنۍ لامل هم دغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په شفافه توګه جرګې ته معرفي شي او هغه هیلې او شکایتونه چې په تیره کې و د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنی غوره انتخاب و د دې لامل شوی دی چې دغه پروسه یې ځنډیدلې ده.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان د شنبه په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو.
آزادي رادیو
د خوست ولایت شورا غړي او یو شمیر مدني فعالانو د ځای ادارې له چارواکو او د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ښار د کاروان سرای لوري ته غځېدلی عمومي سړک چې له څه مودې راهیسې تړل شوی دی بیرته پرانیسي. دا سړک چې د خوست څلور ولسوالۍ او درې اداري واحدونه له ښار سره نښلوي شاوخوا دوې میاشتې مخکې هغه مهال په بشپړ ډول بند شو چې د دې سړک په اوږدو کې وسلوالو طالبانو په یوه امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. له خوسته د نجیب الله علي خیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ هغه خبري ناسته چې د ولایتي شورا او یو شمیر مدني بنسټونو لخوا د خو زړه هوایي ډګر د سړک د بیر تخلاصې دوه غوښتنې په مخه جوړه شوې وه. ویناوال ویل چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د نږدې نیمایي خصوصیدونکو ته سخت ستونزې جوړې شوې او هغوی نشي کولای پر وخت ښار ته راورسیږي او یا خپلې رسمي چارې ترسره کړي. د خوست د ولایتي شورا پخواني رئیس عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او ځایي ادارې پر چارواکو غږ وکړ چې د ولسونو د ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
د تیرو دوه کلونو راهیسې او په تیره بیا په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوست د څلورو ولسوالیو او دریو اداري واحدونو عمومي سړک خوست په هوایي ډګر کې د میشتو ځواکونو لخوا تړل شوی ده. زموږ غوښتنه دا ده چې ولس نور دانه شي زغملی. موږ غواړو په ولسمشر او په امنیت شورا باندې غږ وکړو چې دوی دې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او ولایتي اداره مسؤوله ده چې په دې برخه کې خپل جدي اجرات ترسره کړي او زر تر زره د دې لارې غم وکړي.
مدني فعال او د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد کاظمي وایي کچیر د دې سړک د خلاصون په باب د ولس ولایتي شورا او مدني فعالانو غږ ونه وریدل شي نو خلک به لاریون نه وکړي.
دې سړک نه تقریبا باک زوز میدان علي شیر خلبسات صبري فرمبوغ خرسين لټکو پر دا منطقه تقریبا نیم خوست تقریبا په لکونو لکونو خلک دینه لوند دي. یقین لرو په دې چې کچیر کې د لار خلاصون شي خلک به موټونو ته سړکونو ته روزي او مظاهرات او تظاهرات وبول دوسنه پورې.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د کاروان سرای په امتداد غزیدلی د زاړه هوایي ډګر سړک د بندیدو له کبله خزي او ماشومان ډیر په تکلیف کیږي. د ولایتي شورا وکیل نعت بیبي عمرې په دې اړه وایي
په سلګونو خويندې دومره ګرمي وي په موټر کې چې د زپونه وکی په ګرمۍ کې زمونږ ماشومان څه کړی دي. لیار تړل باید پرېږدې لیار باید جوړې کې باید وای نه تړي ځکه چې دا ظلم ده. د نړۍ په هارو هیواد په قانون کې دا ظلم ده باید لارې خلاصې کې.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی قمر علي لکنوال هم وایي کچیر دا لاره خلاص نشي نو د ولایتي شورا د غړو په توګه به د ولس پریکړې ته مراجعه وکړي.
کوه تړل شوه نو بیا به ولسونه نهایي تصمیم په دامه ورید نسی. نور موږ سره بله لاره موجوده نه ده. موږ د ولسونو په څنګ کې ځکه چې د ولسونو استازي یو.
بل لوري ته ځایي چارواکي ویلي چې د صحرا باغ په امتداد د پخواني سړک د بیا فعالېدو او رغونې د سروې چارې پیل کړي دي. یاد دي وي څو ورځې وړاندې د خوست زاړه هوایي ډګر د سړک د خلاصون لپاره د همدې لارې پر اوږدو سلګونو پرتو خلکو لاریون کړی و. ښار ته راغلي فرعي لارې تړلې وې او د ګاډو چلوونکو هم خپل موټر د اعتصاب په ډول درولي ول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په روانه خبرونه کې البته په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه د جلال آباد شاروالۍ مسؤلان وایي د شار اتیا سلنه خلک شاروالۍ ته د صفایي مالیه نه ورکوي خو د جلال آباد شاریان وایي یوازې زورواکي د شاروالۍ مالیه نه ورکوي. له دغه شار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د جلال آباد خاروالۍ مسؤلین وایي په سلو کې شل سلنه خاریان ځان مکلف ګڼي چې خارپاکۍ مالیه ورکړي او پاتې سلنه کسان د مالیې له ورکړې فرار کوي. دوی وایي همدا لامل دی چې د خاروالۍ فعالیتونه په ځینو برخو کې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي. د جلال آباد خاروالۍ سرپرست انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي په روان کال کې د خاروالۍ ټول مالیاتي عواید شاوخوا واویا میلیون افغانۍ راټول کړي چې په خبرې د خارپاکونې مصارف نشي پوره کولی.
د اوسه پورې منګه د صفایي د ټکس په برخه کې چې د خاروالۍ ډیره مهمه عایداتي منبع ده هغه سه چې لازمه ده هغې حد ته نه رسېږي. نو د پیسو ارقام خو چې ما اوس هلته ارایه کړل زموږ د دغه دویمې روبې مجموعي عاید البته د خاروالۍ د ټولو عایداتي منابعو نه د واویا میلیونو
د جلال آباد خاریان بیا وایي چې خاروالۍ ته مالیه یوازې غریب خلک په دې خاطر ورکوي چې له جریمې ډارېږي. دوی وایي د جلال آباد خار له زورواکو ډک دی او هغوی نه مالیه پیژني او نه هم جریمه.
خاروالی کې بمستوزی خو اصلي لامل د خار زورواکي دي. هر خبر از مون زورواکو ته وزي کته سه د شل پیسه د وګوري د خاروالی لیست کې دي چې د ټول هغه خلک چې د دوی نه به نور به وزله خلک په دې خار کې نه یاغوي د دین ایریږي کچې ته مونږ دغه د سپای ټیکس تعویل نکو نو کې دي سبا ته مونږ بس جرمانه راشي.
دا بخار خو دې مالدارو چټل کړي دي دی غریبانو خو نه چټل کړي غریب په پتا ته چې هغه خپل ځان نشي ساتلای همدا مالدار نه به چې وخلی د حکومت ته ځهران ځسره حکومت پاندې غریب باندې حکومت کوي.
د ولایتي شورا ځینې غړي هم بیا د مالیه پراټولولو کې خروالي ګرمه بولی او وایي له زورواکو مالیه نه راټولوي. وکیل اسرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د خروالي مسولین که په خپلو دندو ونه ډاریږي له زورواکو هم مالیه اخیستلی شي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو په شمار یو څو زورواکي چې وشي هغه بیرته چارواکو ته راځي کی که چیرته چارواکي د دوی سره سازشونه کوي او تنونه ډاریږي خپل موقف او خپل وظیفه ونه ساتي نو زه فکر کوم هغه هم لري ته راځي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره یوازې د پاکي مالیه نه ده چې خاروالۍ په راټولولو عجز ده. دوی وایي ځینې مافیایي کړۍ شته چې د خپلو مارکیټونو او سرایونو ټیکس خاروالۍ ته نه ورکوي او د خلکو په خبره همدې کړیو د خاروالۍ اکثره قراردادونه په ډېر ټیټ نرخ اخیستي دي.
اته بجې او شل دقیقې شوې اوس مجمل اندرتوي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې کوم مطالب چاپ شوي دي.
لا واشنگتن څخه خبرېدون کې ډیلی کالر وی پانی د امریکا د یو متخای ډګروال لاورن سیلن لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستونزه پاکستان دی. لیکوال په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر روستوي سرګندونو ته په اشاره وایي. حتی د پاکستان پخواني سفیر وایي چې د هیواد پر وړاندې باید جدي چلند خپل شي. دا متقاعد امریکایي صاحب منصب په خپل لیکنه کې زیاتوي امریکا تر هغې افغانستان کې جګړه نشي ګټلی څو چې پاکستان د افغان طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. لیکوال وایي باید تیروتنه ونه کړو. پاکستان په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب نه غواړي او دا ځکه چې پاکستان افغانستان ته د خپل نفوذ د یو هیواد په سترګه ګوري. لیکوال له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستو ته اشاره کوي چې د جورج بوش او بارک اوباما د ولسمشریو په دورو کې د هیواد ته ورکول شوي او زیاتوي د مرستو هیڅکله پاکستان دې ته ونه هڅوي چې له افغان طالبانو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. لیکوال لیکي پاکستان تر ډیره په طبیعي توګه یو ملت نه دی بلکې د برتانیا لخوا د هندوستان د ویش په نتیجه کې له بیلابیلو ټوټو او قومونو یو جوړ شوی هیواد دی. ډیلی کالر ویبپاڼه زیاتوي د اسلام پالنې او سختریزۍ پروګرام نوښت د پاکستان پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق وکړ او هدف یې په دې هیواد کې د توکم او قوم پر بنسټ د بیلتون غوښتنې د غورځنګونو ځپل و. هافینګټن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو او د دې هیواد په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ په اړه پشته انتظار لیکنه کړې. ورسپانه په افغانستان کې د روسیې په مبارکه میاشت کې پر لپسې مرګونو او خونړیو پیښو ته اشاره کوي او وایي په داسې حال کې چې افغانستان سوځي د هیلمندۍ سترګې د امریکا د دې اوږدې جګړې په اړه د واشنگټن نوې پالیسۍ ته دي. د لیکنې په وینا ویل شوي و چې ولسمشر ټرمپ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو سره تر خپلو وروستیو لیدنو وروسته خپله افغان پالیسي اعلان کړي خو د افغانستان د خرابېدونکي امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره نوي څه لا نه دی اعلان شوي. د لیکنې لیکوال لیکي ټول نه خدا سي خي چې افغانستان اوس په یو دلدل بدل شوی او ولسمشر ټرمپ اړ دی چې پاړې ولاره چاره خپل کړي.
د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې و پرون شنبه پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرته د غونډې ټولو ګډونوالو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه یو وار بیا تایید کړه. په جرمني کې دا دوه ورځنۍ سرمشیزه له پراخو اعتراضي مظاهرو سره مخامخ شوه. د مسالې نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په همبورګ کې د نړۍ د شل سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو ونتوانیدل چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس د تړون سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موافقه رای خپل کړي او د هغه نظر بدل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې دوه ورځنۍ سرمشریزه د پای په وینا کې وویل چې له امریکا پرته د نولس سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه تایید کړه.
aber ich bin sehr froh dass alle anderen
staaten Angela Merkel wohl ze khoshala yam che de deli noro masharano da paris muafiqa wa manala aw na badlidun ki wa balala khoy wa manala che da paris da muafiqa prasas bayd jer ter jer khul masuliyatuna sar ta warasaw mujd da energy aw iqlimi badlun para da hamburg kari program jorkar د اقلیمی بدلون په اړه د پاریس موافقه په 2015 میلادي کال کې سوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو میاشت مخکې له هغه د خپل هیواد د وټلو اعلان وکړ. د فرانسې ولسمشر ویلی چې هیواد به د روان کال د دسمبر میاشتې په 12مه د پاریس د موافقه د عملی کولو او د زیات پرمختګ لپاره یو نړیواله غونډه بحث تر او بولی. د رپورټونو په حواله د فرانسې ولسمشر هیله څرګنده کړي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په هڅولو به بریالی شي او د دې موافقه پړه د هغه نظر به بدل کړي. د هامبورګ د سرمشتي په څنډه کې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین هم سره وکتل او تر دوو ساعتونو زیاتې خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو په سوریه کې د جګړې په اړه ځینې موافقې هم کړې دي. په هامبورګ کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د سرمایهدارۍ نظام یو شمېر مخالفو ډلو لاریونونه وکړل، موټرو ته یې ورنه واچول او په ځینې سیمو کې له پولیسو سره نښتې هم کړې دي. د جرمني چارواکو ویلي چې په دغو نښتو کې تر 200 زیات پولیس زخمیان شوي او لږ تر لږه 200 مظاهره چیان او اعتراض کوونکي نیول شوي دي.
اوس په بیرته د افغانستان سولې ته راشو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅې پیل کړې چې له طالبانو سره اوربند وکړي څو د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو راتلونکي انتخابات په لرې پرتو سیمو کې هم ترسره شي. دا اوربند ممکن دی. په دې اړه احمد شبر د سیاسي چارو له یوه کتونکي یونس فکور سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د دې اوربند امکاناتو په اړه ښاغلی فکور وایي:
فکر کوم دا نوایی خبره ده، د کنداریانو خبره، د ملخان الوزول دي. هغه په دې چې د سولې عالي شورا اول مستقلانه دا توانایي نه لري تر څو چې عمومي د دې چنجانبه مذاکراتو په نتیجه کې چې پاکستان دی، امریکا دی، ناتو دی او افغانستان دی، طالبان دې ته قانع نشي چې سولې پروسه او خبرې بار واچوي.
فکر سب کیدیشته چې د سلطنت ترمیاشه پورې ډیر وخت کیدیشته چې تر هغه وخت پورې همدا نړیوال تلاشونه هم سره یوځای شي او طالبان اوربان تر امات کړي.
یو دا د چې د سول شورا وايي موږ د تلاشونه پیل کړی دی او طرح جوړو، او مام دا خبر واورې دي چې ادیب سراویل چې د دې دا بیان وکړي چې موږ پر داسې طرح کار کوو. یو دغه امیدواري ده چې د امریکایانو تر فشار لاندې چې چینایان، امریکایان، پاکستان او افغانستان داسې تلاشونه پر کار وایي چې طالبان سولې ته عزیز سي. هغه نو په غټ پروګرام کې دی چې بیا نو پر کال چیرې دا ممکنه سوله دې ته زمینه برابر سي چې په انتخابات طالبان خصوصا په ولسوالۍ لاسوهنه ونه کړي. دا هغه پروګرام دی. اما دا چې دوی تلاشونه پیل کړی دی او د دوی په تلاشو به دا ممکن نسی چې په ولسوالۍ کې به طالبان دزبند وکړي، زه دا ناممکنه بولم.
مثلا که چېرته طالبانو ته دوی دا وړاندیزونه وکړي، فرضیه ده چې په ولسوالۍ او په لری پروتو سیمو کې که چېرته تاسو جګړه ونه کړي، کېدای شي چې ستاسو استازي حتی پارلمان ته لاره وکړي. آیا ممکنه نه ده چې په دې ډول باندې هغوی تشویق شي یو ډول او اوربند وکړي؟
دلته هلته کوم طالب، کوم مستقل قومندان چې د خپل مشرانو تر قومندې لاندې نه دا په خوان دا کار شوی دی چې د ځینې د سی حکومت خپل کار کوي. یو دا ک پروګرام داسې مطرحی چې د ولسوالیو په انتخاباتو کې خصوصا په لیرو پروتو سیمو کې طالبان دزبند وکړي، نو که طالبان دغه ته ولسی جرګې ته غواړي خپل کاندیدان معرفي کړي، دا به د سولې د عمومي پروګرام پر اساس وي، نه د سولې د عالي شورا د تلاشونو په نتیجه.
سیاسي چارو کتونکی یونس فکورو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډیر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اند کمپنۍ له لورې د لندن په 15 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک په کې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژي څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي ځکه چې اکثره وخت وریځ وي د لمریزي انرژي پر ځای د پلو خلکو د تګ راتګ له انرژي څخه استفاده غوره بلل شوې ده. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو تاندې څنګ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. د افغانستان حکومت بنن یک شنبه د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له مرستکونکو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. د افغانستان د فواید امنیت وزارت وایي په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو کار پیل شي. په سالنګونو کې د نوي تونل د جوړولو طرحه او د تخنیکی مطالعاتو قرارداد پرون له یو آسترالیایي شرکت سره لاسلیک شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې له ام سی سی کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالۍ د سه شنبه په ورځ ده. د عراق پوځي قمندانان وایي موسل په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې ماتولو ته نږدې شوې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هغه اوربند چې ټاکل شوې ده د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن یک شنبه اوکراین ته په خپل لومړني رسمي سفر کې کیف ته ورسیږي. دی به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وویني. د امریکا متحده ایالاتونو له یمن، سومالیا، جنوبی سودان او نایجیریا سره د 350 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. او د ترکیه د اپوزیشن مشر کمال کیلیچ دا روغلو غواړي چې سبا دوشنبه د عدالت په نوم د یو میاشتنی لاریون په پای کې خلکو ته وینا وکړي. د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرام لرو. لومړی هم حقیقت څه دی؟ مخکې تر دې وبخښې، حقیقت څه دی خبرونه تر تاندې څانګې وروسته ده. لومړی هم تاندې څانګې واورې، ورپسې هم حقیقت څه دی.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
دا تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې داس یو سندرغړې راغغو چې لا ماشوم ته به سندرې پیل کړي.
مزرانا حسین چزړ در په سیوا چوم مزرانا حسین چزړ در په سیوا چوم لپی لپی وینه بپ خلا در په سیوا چوم.
حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی. دی وایي په خوانځي کې ترانه ویلې چې همداسې په دې پله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. د په 11 کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته مې کیسټ یو کړلې. ما یو کیسټ چې در باب منګي په نوم باندې و ناولنه نوم چې ما ته امغه کیسټ کې خو حیات ماشوم محمد حیات نوم یو مخ کې او بیا حیات ماشوم کړلو. نو مغه ټایم کې زه ماشوم ما اختیار سره په ما باندې و دا نوم بند نه لګیدل. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وایله څو کلن به وي؟
یو لس کلن. ما اول کیسټ وکړل
د هغه وخت سندری دی په یاد دی؟
او ولی نه، دا هغه وخت سندری ما په یاد دی تر اوسه پورې، چې دا سندره اولنۍ مارکیټ ته راوتلې وه. دا حکیم جان پر یادی شعر و چې ما په کیسټ کې کړی و، ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته، خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته، خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته.
دې کال کې ما پنځه سندرې ما کړې دي چې درې غزل دي، یو داسې مسته سندره ده او یو ټپیزې مې کړې دي.
کدا مسته سندره لګ راته زمزما کې؟
دومره په خبر خبر مزا په زوال به واوړې، دومره په خبر خبر مزا په زوال به واوړې. ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې.
ډېرو مینهوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلې دي، غزلې دې ویلې دي، باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې، داسې و چې هغه مې لکه لسم کې سټو د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیزې د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کوي، د مسافرې شپې سلبا کوي. نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و، زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
زه چې مینوم ډېر ښه وم، د چا به ځان د چا به زړه وم، له بلتان نه خبر نه وم. زه په قسمت دومره سپېره وم، وایې هغه د بل شوه، زه یوازې پاتې شوم.
سندرې خو ما بیخي زیات ویلې دي همایون جان، لکه مخکې چې ما درته وچې ول کلنۍ کې ما مخه وکړله، ډېرې زیاتې کیسټې مې وې. خو کومې سندرې چې ما ته ډېر شهرت راکو، دا دوه کاله کېږي چې هغه سندره مایلې ده، د کبیر ریحان شعر ده، او دا سندره به زه ته د زمزمه هم کوم.
لمه زرانه حسنه چې زړه در پسې واچوم، مه زرانه حسنه چې زړه در پسې واچوم، لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم.
د ځوانو افغان سندرغاړو یوه ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانی اتحادی هم ګیلمن دی چې دوی ته کار نه دی کړی.
زمونږ د پاره بیخی کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارونه جوړ کړي وو، نو بیخی کار نه کولو. دې تر ورسېدل چې بیخی وسوره کده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخیستی وو ورتلی، نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو هغه هلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې. بیا به چې مونږ پروګرام تتللو، نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا بې زمین را کولو. مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو، نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
ډېر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي. خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي، دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپل وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي، لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي، داسې سندرې مونږ بیخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
نو بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو، دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده، د مور ورځې ته. میندې خو ټولې میندې دي، خو خپل مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلی ده. هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند دی اوسې بیل تا غم خورې مورې، زه بچا ته کوم غږ چې مورې مورې.
هسې د زړه په زور مې مه یادوه، هسې د زړه په زور مې مه یادوه، بس دې جانانه نور مې مه یادوه.
خوږو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه او خوشحاله ژوند درته غواړم.
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
سلام درنو اوریدونکو، زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت اسد د دی ونې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. افغان دولت د جزا نوی قانون توشه کړي. په دې قانون کې یو سفر کې انټرنیټي جرمونو ته ځانګړی شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ترهګرو هغه ویپاڼې چې دولت ضد خپرونې کوي قومي او ژبني تعصب ته لمن وهي هم وتړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه کار کوي ترڅو هغه لیست جوړ کړي چې لمخې باید څومره او کومې ویپاڼې وتړل شي. خو نه، یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نوي توشي شوي قانون او د انټرنیټي پاڼو د بندېدو په اړوند یو شمېر اندېښنې لري. دا چې له کومو مسایلو اندېښنې موجودې دي، د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه مسول مجیب خلوتګر مؤمل مده،
ډیر زیات مننه خلوتګر صاحب. کور مودان چې وخت مراکه کا پیلې لدینه کوچه لتی رتبه وفتو رئیس د انټرنیټي جرمونو پاړه د ولس مشر توشي شوه فرمان چې تاسو په زینو برخه باندې نیوه کې لره یو ادا کوي چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په خاطر باندې د هر څه کیږي کاغ موارد باندې وغږیږي چې فکر کوي کوم داسې موارد دي چې تاسو په نظر باندې هغه د بیان ازادي محدودوي.
مننه. یو نیم هفته مخکې ولس مشر او قانون توشه کړه سه هغه قانون د جزا د افغانستان د جزا قانون دوامه برخه یا دوامه مجلد و. په دغه قانون کې یو فصل شته د انټرنیټي یا سایبری جرایمو قانون. مونږ فکر کوو سه دغه برخه یا دغه قانون دغه فصل د بیان د ازادي او همدارنګه د اطلاعاتو په لاسرسي کې محدودیت ایجادوی. زمون په آن زین کلمات دا زین عبارتونه دا پدغه قانون که چه دوی تعریف شوی ندی، او همدارنگه دا دغه قانون اغا مخی یا هدف هم روخانه سوی ندی سه دغه قانون هدف سشید. دا زین زایونه، زین واژگان یا زین کلمات دا سه اغا امکان لری سه دا پا دوا معنا بندی استعمال شی یا دغه حروف سو استفاده وسی. په دې خاطر مونږ وایو سه هم ابهام ده هم د سو استفاده فرصت په قانون کې سته، هم قانون د قانون اصلی مخه بیان شوی نه دی. نو دغه مسایل ګرده مونږ فکر کوو سه په بیان ازادي کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، همدارنګه اطلاعاتو ته په لاسرسي کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، او دا قانون یا د قانون دغه فصل د افغانستان د اساسي قانون د سلور دیر شوم ماده هم دارنګ د 50م ماده سی یو د اطلاعات او لاسرسي په خاطر د او یو د بیان د ازادي په خاطر ده د دغه ماده مخالف.
که په ځانګړي توګه باندې وایي په دغه توشي شوي قانون کې په کومه برخه کې تاسو فکر کوئ چې د بیان ازادي محدودیږي؟ کوم ډول ویبسایټونه یاد شوي دي یا مثلا موږ سوشل میډیا لرو په هغه کې څه یاد شوي دي که ځانګړي ډول یادونه وکړي؟
یو خو دا قانون په جزئیات کې معلومات په لاس کې نه درکوي. فیسبوک پکې نسته، ټویټر پکې نسته، په ټولیز توګه وایي سه سایبری امکانات یا تسهیلات په یو ځای کې په دغه قانون کې لیکل شوی دی سه د ځینې موارد تولید منع ده، مثلا غیر اسلامي عکسونه تولید منع ده. زه د خپل شخصي محدوده کې غواړم سه ځینې عکسونه د ما د شخصي استفاده په خاطر ځینې عکسونه باید ولرم سه ممکن دا هغه شرعي حجاب سه یو نارینه باندې فرض ده هغه د هغه په چوکات کې ناراضي، خو دا عکس د ما د شخصي استفاده په خاطر ده، د نشرولو په خاطر نه ده. دا قانون وایي سه تولید یې هم جرم ده، دا محدودیت ده. لکه سه د ما شخصي اغا حریم سده، اغا زین وقت که عام بنه تلاسه و نکی دا جرم نده، ده اسلام لنظره. خدا قانون دا محدودیت هم ایجاده بی. زین موارد مبهم ده، دوی وایی سه تخنیکی او کمپیوتری ممنوع وسایل. دا سمانا لري کا یو کامرې یا یو تبریکاردار د خبرونو د نشرولو او د تولید د پاره استفاده وسی دا صحیح ده که دا د پورنوگرافی په خاطر استفاده وسی دا منع ده، دا ممنوع وسایل ده. څوک دا تفکیکوي سه دا د خبرونو د نشرولو او تولید په خاطر استفاده کیږي که د پورنوگرافی په خاطر؟ نو دا مسائل ده سه د قانون د مجریان و لاس دیر و چت و کهی او دا دوی تا دغس یو فرصت برابروی سه د قانون د ابهام نه سو استفاده وکړي او د خاریان و اغا آزادی یا سهولتون محدود وکړي.
د سوشل میډیا او انټرنیټي نشراتو ته په پام سره چې اوسې موږ تاسې ګوري فکر نه کوو چې دغسې یو قانون ته اړتیا لیدل کېدله چې ځینې محدودیتونه پکې رامنځته شي، ځکه په دې اوس وخت کې چې په افغانستان کې سوشل میډیا په کوم شکل باندې کاریږي یا مثلا انټرنیټي نشرات په کوم ډول باندې کیږي، واقعا د اندېښنې وړ دي. کلتوري مسایلو ته پکې پاملرنه نه کیږي، ځینې مسایل له اسلام سره ټکر کی. فکر نه کوم چې دغه سی یو قانون اړتیا و چې باید وی او ځینې محدودیتونه رامنځته شي.
مونږ فکر کوو چې دغه سی یو قانون اړتیا سته، دغه سی یو قانون باید توشیح شوی وای، خو ځینې وختونه د اړتیا او د هغه خاص چې محدودیت رامنځته کوي دوی باید تفکیک وسی. مونږ یو قانون ته اړتیا لرو سه د مونږ سایبری کارونه تنظیم وکي. مونږ باید د اسلام له نظره چارچوکات کې کار وکړو، د مونږ د فرهنګ له نظره او کلتور له نظره او شرعي دودونه سده له نظره باید په هغه چارچوکات کې کار وکړو. خو ځینې وخت مونږ باید د قانون اساسي د اساسي قانون د هغه سهولتونو سه خاریانو د پاره په هغه کې سته د هغه نه باید استفاده وکړو. نو په دې خاطر مونږ غواړو سه یو قانون باید ولرو سه دمون کار تنظیم وکی، نه سه دمون کار باندې محدودیتونه راولی.
تاسو یادونه وکړه چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، په ځانګړي ډول کومې ماده د اساسي قانون؟
دا قانون اطلاعاتو ته لاسرسی کې محدودیتونه رامنځته کوي، همدارنګه په ځینې ځایونو کې د بیان ازادۍ نه محدودیتونه راولي. نو دوه ماده دي سه په اساسي قانون کې، یو څلور دیرشمه ماده ده او بلم پنځوسمه ماده ده. دا قانون د اساسي قانون د دغه دوه ماده په ټکر کې دي.
د دې قانون د توشي نه مخکې د قانون د جوړولو پر مهال د ځینو رسنیزو ټولنو سره په دې اړه مشوره نه وشوي؟
په هغه ابتدایي پړاوونو کې دا د رسنیز ټولنه و سه غوښنه و سه باید داسې یو قانون ولرو. په هغه وخت کې ځینې همغږي جلسې او ناستې شوې وه، خو کله چې دا قانون تکمیل سو او د توشی په خاطر جمهور ته ولاندې شو نو دغه مسلې د ژورنالیستانو فدراسیون همدارنګه نای په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په جریان کې نه و.
ویلی شي چې د دې قانون توشی تاسو فکر کوئ چې د بیان په ازادۍ باندې یو ګزار دی؟
زه فکر کوم د دغه قانون نه که استفاده سو استفاده شي، همدارنګه د هغه ابهامات چې په قانون کې موجود ده د دغه نه یو فرصت ده، یو فرصت ده او د دغه فرصت نه سو استفاده وسي دا یو گزار ده. او د نای غوښتنه دا ده د ولسمشر نه سه دغه قانون یا د دغه قانون دغه فصل سه ده د هغې اجرایی بنه باید معلق سي د یو فرمان له مخې او د دغه قانون تعدیل کار باید شروع وشي.
په ټوله کې په دغه قانون کې د سوشل میډیا فیسبوک ټویټر انستګرام په اړه سویل شوي دي، په دې باندې کوم محدودیتونه لګول شوي او کنه؟ په ټوله کې دا قانون څو ماده دي؟
ګرد د جزا قانون دغه فصل شپږ ویشت ماده لري او دا قانون په ټولیز بنه دغه سایبری موارد مطرح کړی دي. د فیسبوک یا ټویټر یا انستاګرام یا تلگرام په اړه کوم ځانګړی ماده نه لري، خو مونږ فکر کوو دا هغه اصلي بستر یې پداګه کړی دی ک دوی غواړي سه محدود سی بیا په نتیجه کې غ فیسبوک هم محدود سی ټوئیټر هم محدود سی او زین نور اجتماعي شبکې چي
خا خلوتګر سه یو بل ډیره مهم موضوع ویل کیږي داسې چې افغان امنیتی بنسټونه غواړي چې د ترهګرو ترورستانو هغه ویب سایټونه چې دوی په نشرات لري بند کړي دی نه خبرګون په دې برخه کې سده او د ترڅنګ تاسې کومي اندیښنې لري په دې برخه
د مونږ معلومات داسې خایي سه امنیت ملي امنیت لوی ریاست همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت او د مخابرات او ټکنالوژي وزارت دوی غواړي په ګډه توګه د ترورستانو او د دولت د مسلح مخالفینو هغه سایتونه او انټرنیټي صفحات سده دا وتری او بند کی دا د مونږ غوښتنه ده سه هر څوک چې د افغانستان د منافع پر ضد نشرات کوي د هر ابزار لاري دا باید بند سي خو د مونږ تشویش دا ده د مونږ نگرانی دا ده سه آیا د افغانستان حکومت دا ټکنالوژیکی یا تخنیکی توانایی لري سه یوازې د تش په نامه اسلامي حکومت سایت وتری یا بند وکي په خو ځینې تجربې دلته وو د دولت لخوانه سه دوی د مثال په توګه د یوټیوب سایت بند کړ لسکونه نور سایتونه هم په اتومات بنه بند شو مونږ فکر کوو سه د افغانستان هغه تخنیکی ادارې لکه د مخابرات وزارت دوی دغه سه تخنیکی توانایی نه لري بل مسله دا ده سه دغه یو تضمین هم نسته سه افغان حکومت دغه یو اراده لري یا یو قوت لري سه یوازې د ترورستانو هغه انټرنیټي ابزارونه بند وکړي که دوی په دغه صلاحیت کولري د ځینې سیاسي مخالفینو ځینې منتقدونه سایتونه او انټرنیټي ابزار وتړي نو د مونږ غوښتنه دا ده سه یو مقرره یا یو پالیسی یا یو آیین نامه ایجاد شي چې دا یو راهکار یا میتود ولاندې کی سه د هغه راهکار یا میتودولوژي پر بنسټ دوی دغه سه تخنیکی کارونه وکړي
تاسو د دولت په دې برخه کې نیمګړتیا او اشاره کوي چې دوی تخنیکی مهارت نه لري نو څه فکر کوي باید دا ویب سایټونه بند نشي
د مونږ اسغښتنه ده چې دا ویب سایټونه بند شي خود قانون پر بنسټ نه د ځینې شخصي یا د ځینې وزارتونو د غښتنې پر اساس مونږ هر کار وکړو باید د قانون پر بنسټ یې د اساسي قانون او همدارنګه د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د قانون پر بنسټ
ډیره زیاته مننه کوله
ده ایله ده میرا